السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د وږی اسمبلی ولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا پوځ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوایي حمله کې لاس لرل رد کړي دي. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. د امریکا د پاوت سرچینې وایي چې پر افغان پولیسو د یک شنبه په ورځ د دوی الوتکو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې بمباري نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د زیربنایي پروژو د عملي کولو لپاره اوږدمهالو او ارزانه پروژو ته او ارزانه پورونو ته اړتیا لري. او اروپا ته روان غیر قانوني کډوال پرون جرمني ته له روانېدو مخکې په هنګري کې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. بشپړ خبرونه. د امریکا پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې چې افغان ملي پولیس پکې ووژل شول لاس لرل رد کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې په ګرمسیر کې له مخدرو موادو سره د مبارزې 11 پولیس وژل شوي، 4 زخمیان دي او 1 ورک دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاندوی دا ادعا رد کړه او یې ویل چې د دوی پوځ د یکشنبه په ورځ په ګرمسیر کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د زیربنایي پروژو د عملي کولو لپاره اوږدمهاله او ارزانه پورونو او د مصرف معیاري سیستمونو ته اړتیا لري. د ارګ خبرپاڼه وایي ښاغلی غنی پرون د حکومت له یو شمیر چارواکو او سلاکارانو سره په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د احیا پر اهمیت خبرې وکړې او د افغانستان د اوبو او برېښنا مدیریت یې یو اساسي شرط وباله. ښاغلی غنی ویلي د زیربنایي پروژو د عملي کېدو لپاره باید په افغانستان کې د اورګاډي حلقوي کرخه بشپړه شي او د دې لپاره د ځمکو استملاک ته اړتیا شته. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له یوې پیاوړي لوبډلې سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د آزادۍ په سټډیوم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازدیګر په 5 بجو د سټډیوم ته ولاړ شي څو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې په وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه یې لوبه ګټلې ده. د راپورونو له مخې اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونه کډوالو تیره ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. د جرمني د مونشن ښار د پولیسو قوماندان ورنر کراوس پرون له هنګري او اتریش څخه جرمني ته د رسیدلو کډوالو په اړه رویټر خبري آژانس ته وویل
Über das ganze Wochenende können wir sagen, dass wir insgesamt ca. 20.000
Der Schambe au yak schambe pora zo za tas ta wai la sham che tol shal zara kadwal mun shan tara rasid li di mug nur urgado ta ham sargi pala ra yu che zar ya 2000 nur kadwal ba ham rawali atkal ki gi che shau khwa yaw la ku wash pe ta zara ghair qanuni kadwal tar de da mahangari ta rasid li cho la ga za ya germany ta ulad shi. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون ژمنه وکړه چې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی بلمینځ یوسی. وسلوالو کسانو د دوشنبه په شپه د ترکیه عسکرو پر یو کاروان په حمله کې لک تر لګه 14 ترکیه عسکر ووژل او شپږ یې ټپیان کړل. صدر اعظم داوود اوغلو وویل لغرونو باید د تروریستانو ریښې وایستل شي، د دې هیواد غرونه به تروریستانو ته پرېنږدو. د ترکیه پوځ وایي چې پرون یې له عراق سره پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې چې د پی کی کی د وسلوالو ځای دی بمباري وکړه او لک تر لګه درویشت وسلوالې ووژل. په سوریا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د برتانیا د شاهي هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه یو برتانوي وګړی ووژل شو. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې وژل شوی برتانوي وګړی د برتانیې پر ضد د وحشیانه حملو پلانونه جوړول. کامرون وویل په حمله کې چې په سوریا کې د برتانیا لومړی حمله وه د داعش درې غړي هم وژل شوي دي. تاجک چارواکو د دې هیواد د دفاع وزارت د تښتیدلي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده د څوارلسو نورو غړو د نیولو خبر ورکړی. نظرزاده د جمعې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې ښار کې تر څو خونړیو حملو وروسته له دندې لرې شو او له هغه راهیسې په تیښته کې دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا دولتي کمیټې پرون په ګډه خبر پانه کې پر نظرزاده او د هغه پر پلویانو غږ وکړ چې وسلې وسپاري او ځانونه تسلیم کړي. د تاجکستان حکومت په دوشنبه ښار کې د حملو پړه پر عبدالحلیم نظرزاده او د هغه پر پلویانو اچولې چې د نهو پولیسو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت تنه پکې ووژل شول. په دې حملو کې اوولس مشکوک وسلوال هم وژل شوي. او یونان وایي د امریکا د متحدو ایالاتو پر دې غوښتنه غور کوي چې روسي الوتکو ته د اجازه نه ورکوي چې د یونان په هوایي حریم کې تیری شي او سوریې ته پوځي مواد ورسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې. د یوناني چارواکو په وینا د روسیې حکومت له یونانه غوښتي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر څلورویشتمې پورې په ورځ کې د دوو پروازونو لپاره اجازه ورکړي. په واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې مسکو به ښایي په سوریه کې د بشار اسد له رژیمه د ملاتړ لپاره له سوریې سره د پوځي مرستو د زیاتولو پلان ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابورئ چې د امریکا پوځ وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هلته چې افغان چارواکي د ګڼ شمیر پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي هیڅ راز بمباري نه ده کړې. چارواکي وایي چې د جګپوړو چارواکو یاسام په غونډه کې د شویو ژمنو د عملي کولو لپاره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره پر یوه میکانیزم توافق کړی. په یوه مرکه کې به د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز هغه وینا وڅېړو چې وایي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد تبلیغاتو خلک اندېښمن کړي دي.
خپله خلک بدون له دې چې د دولت لخوا تشویق شي دوی دا پرېکړه وکړي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې سهارنۍ خبري مجلې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې د خپلو ځواکونو د لاس لرلو په اړه راپورونه رد کړي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر دې سیمه بمباري کړې چې له مخدرو موادو سره د مبارزې یوولس پولیس یې وژلي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاندوی پرون دا راپورونه رد کړل او ویې ویل چې د دوی پوځ په دې سیمه کې هیڅ راز حملې نه دي کړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ پرون دا رپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. رپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه یوولس ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې یې هوایي حملې کړي دي، خو ائتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویان د همکاري چې پرونی ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل.
What I can tell you is there were no strikes.
زدا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناتو د یک شنبه پرز په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه کړي. په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې مرستیال محمد احمدي ویلي چې د یک شنبه په ماښام په ګرمسیر کې لږ تر لږه یولس پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او مخدر موادو د ستر او قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي راډیو ته وویل
پرسنل پولیس مبارزه مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیا وو چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله ورباندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې پر غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بل ولسوالۍ مساقله کې د وسوالو طالبانو پر ضد حملې وکړې، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حملې بیلابیل پوښتنې پیدا کړي دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بې پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغه بې پیلوټه الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې یې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه درې وسلوال ووژل.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا پاوز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوایي حمله کې لاس لرل رد کړي دي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حملې وکړې. د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه پرون هم روانه وه. اوس ورځو په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی او د دې جګړې وروستی حال ترې پوښتو. تپان صاحب، تاسو څه اورېدلی دي؟ دا جګړه بنده شوې که لا هم روانه ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویلې، پرون ورځ څلور بجې جنگ پیل شوی. دا جنگ پرون ټوله ورځ دوام وکړ. د شپې وقفې جګړه روانه وه. نن سهار مونږ د 402 سرحدي زون کمانډان سره خبرې وکړې. بصیر خپلواک هغه وویل چې جنگ لا هم روان ده. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې مرګ ژوبل نه ده معلومه، خو وسلوالو ویلي دي چې دوی دوه لوی قرارګاوې تر دې مهاله نیولې دي او لا هم د دې کسان په جنگ بوخت دي. د سرحدي زون کمانډان وویل چې بېګا شپې سیمونږ ته ویلي وو تر هغه مهاله د دوی اووه کسه وژل شوي دي او ځینې پوستې وسلوالو لاسته ورغلي دي یا مهمات وسلوالو لاسته ورغلي. همدا ډول د پکتیا ولایتي شورا وویل تر اوسه پورې هېڅ دېغو سرتېرو چې هغه په پوستو کې موجود و دېغو درک نه کېږي چې هغه چېرته دي او برخلیک یې کوم ده. د سرحدي زون د کمانډان په وینا چې دوی د هوایي مرستې غوښتنه کړې، ولې تر اوسه پورې مرسته نه ده ورته رسېدلې. له مرکز سره دا خبرې پخوا هم شریک کړې چې په دې پوستو باندې د وسلوالو د حملو خبرې کېدې.
بله تپان صاحب، د جګړې د سیمې په اړه په دا کم وخت کې چې لروي معلومات راکړئ چې څه ډول ځای دی، له کومې خوا حمله کیږي او د پولیسو او د دولتي ځواکونو موقعیت په کومو ځایونو کې دی؟
د ډنډ پټان د مقبلو په سیمه کې پخوانی د جهاد د وخت مرکزونه هم موجود دي. همغه مرکزونه نه په استفادې طالبان په دې سیمو باندې بریدونه کوي. یعنی د غرونو په سرونو کې طالبان د لاندې پوستو کې افغان حکومتي ځواکونه دي، نو هغوی د درنو وسلو په زور باندې پاتنه بریدونه پی کوي او لاندې پوستې ورته ټولې تخریب کړې دي. او د کمانډان په خبره زم رسندوی ځواکونه سیمې ته لیږلي ولی هغه لا هم سیمې کې هیڅوک نشي کولای چې لاړ شي د وسلوالو د بریدونو له امله.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. له پکتیا د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وبخی د روانې جګړې په اړه معلومات راکول. د وخت د سهار 8:15 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هغه جګړه چې پرون سهار پیل شوې وه تر اوسه پورې روانه ده. د راپورونو له مخې چارواکو د اوو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او وایي چې یو شمیر نور سرتیري لا درک دي. د امریکا پوځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې چې افغان ملي پولیس پکې ووژل شول لاس لرل ردوي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت د زیربنایي پروژو د عملي کولو لپاره اوږدمهاله او ارزانه پورونو او د مصرف معیاري سیستمونو ته اړتیا لري. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له خپل پیاوړي حریف جاپان سره د لوبې میدان ته وځي. د راپورونو له مخې اروپا ته رسیدلی کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون ژمنه وکړه چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به له منځه یوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په شپه د ترکیې عسکرو پر یوه کاروان په حمله کې لږ تر لږه 14 ترکیې عسکر ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د برتانیا د شاهي هوایي ځواک د بي پيلوټه الوتکې په برید کې لږ تر لږه یو برتانوي وګړی چې له داعش سره همکار وو وژل شوی. تاجک چارواکو د دې هیواد د دفاع وزارت د تښتیدلي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده د 14 نورو غړو د نیولو خبر ورکړی. او یونان وایي د امریکا متحدو ایالاتو پر دې غوښتنه غور کوي چې روسي الوتکو ته دې اجازه نه ورکوي چې د یونان په هوایي حریم کې تیر شي او سوریه ته پوځي مواد ورسوي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې اجمل ان تغوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
د نیویارک ټایمز ورسپاڼې د افغان طالبانو د نوي مشر سره د یو شمېر نورو طالب قمندانانو د اختلاف په اړه لیکنه کړې چې په پایل کې د چارواکو له خولې وایي. ملا اختر محمد منصور چې سمو د مخکې د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو، په تیرو څو اونیو کې په سلګونو وسلوال زابل ولایت ته استولي څو هلته د ملا منصور دادولاله سرتیرو سره چې په څرګنده یې د طالبانو د نوي مشر سره له بیعت سرغړاوې کړې جګړه وکړي. ورسپانه په تیرو څو ورځو کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ د تازه خطو خبر ورکوي او زیاتوي چې په سیمه کې تر اوسه د دې جګړې کومه روښانه نتیجه نه ده لیدل شوې. ورسپانه د زابل د ولایتي شورا د یو غړي حاجي اسدالله کاکړ له خولې وایي چې ملا اختر محمد منصور په زابل کې د طالبانو نومول شوی والی ته امر کړی چې ملا منصور دادولا دې له زابل څخه وباسي، خو کله چې ملا منصور دادولا له زابل څخه وتل رد کړل، د طالبانو نوي مشر پسې وسلوال ورواستول. خغلی کاکړ وایي د طالبانو مشر غواړي چې ملا منصور له خپلې قبیلې چې ملاتړې کوي لری کړي او بیا یې له منځه یوسي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د چارواکو له خولې ویل شوي داسې نښې نښانې شته چې د ملا منصور دادولا پلویان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري چې د ملا اختر محمد منصور سره یې د دې ډلې په اختلاف کې زیاتوالی راوستی. په زابل کې د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال حاجي محمد نصرتیار نیویارک ټایمز ته ویلي د زابل په ډیرو جګړو کې هغه وسلوال چې ګمان کېږي د داعش ډلې سره تړلي د ملا منصور دادولاله وسلوالو سره اوګه په اوګه د طالبانو د مشر خلاف جنګیږي. د ایرین خبری اژانس په افغانستان کې د حکومت په پلوي ملیشو یې ولیکنه خبره کړې. په لیکنه کې ویل شوي کله چې 13 تنه وسلوال د کلاشینکوفونو سره د محمد میخیل په نوم د یو سړي کور ته ورننوتل او له هغې ډېرې پیسې او 3 تنه غنم وغوښتل، نو میخیل پوه شو چې د کور کلي د پرېښودو وخت یې رارسېدلی. دا خبری اژانس ته میخیل له خولې وایي وسلوالو 2 ساعته وخت ورکړ څو پیسې ورکړي. هغه وایي وسلوال ورته خبرداری ورکړ که وختنه یې ونه منل شي کور ته به یې اور واچوي او د کورنۍ غړي به یې ووژني. د لیکنې په دوام کې راغلی چې له دې وروسته میاخیل اړ شو څو د کندوز خان آباد ولسوالۍ پرېږدي او کډه شي. په ریپورت کې د خان آباد د ولسوال هدایت الله میری له خولې ویل شوي سږکال یوازې په دې ولسوالۍ کې د ملیشو شمیر له زر تنو درې زرو تنو ته پورته شوی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره پر یو میکانیزم توافق ته رسېدلی. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په ګډه د جګپوړو چارواکو یا سام غونډې نتایج اعلان کړل. راپور یې یوسف خان ځدران برابر کړی.
د لوړپوړو چارواکو یا سام په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ دوه اړخیزې ژمنې وشوې. اوس د مالیه وزارت وایي چې د دغو ژمنو د عملي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلی دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره یو ځای د دوشنبې په ورځ په کابل کې نړیوالې ټولنې ته د ورکړل شوو ژمنو د عملي کېدو میکانیزم داسې واضح کړ.
میکانیزم داسې دی چې موږ ټولو هغه ژمنو ته چې پرې موافقه شوې د همکارۍ له لارې په خپله کابینه کې تطبیقي پلان جوړوو، چې هغه به د یو منظم پلان له مخې په چوکاټ کې ترتیبیږي چې په کومه میاشت کې کوم اجراءات باید وشي او کوم وزارت به هغه سرته رسوي.
ښاغلی حکیمی وایي چې د تطبیقي پلان لومړی مسوده د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د کابینې غونډې ته سپاري. د حکومت د ټولو لوړپوړو مامورینو د سرمایو ثبت، د تدارکاتو د قانون نهایي کول، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار پیل، د ولایتي بودیجې نهایي کول، د اداري فساد پر وړاندې د پنځو عایداتي وزارتونو د مبارزې پلان ترتیبول، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل او ځینې نورې هغه ژمنې دي چې د افغان لوري لخوا نړیوالې ټولنې ته ورکړل شوې دي. د لوړ رتبه چارواکو یا سام دا غونډه د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د یو څلوېښت هیوادونو او یولس نړیوالو موسسو او سازمانونو استازو ګډون کړی و.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. سرتاج عزیز وویل پر پاکستان د کابل تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. آیا په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله په پاکستان کې د اندېښنو علت په رښتیا په کابل کې د پاکستان د سفارت امنیت دی، او که د پاکستاني محصولاتو د تحریم په ګډون نور عوامل هم شته؟ اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا په افغانستان کې د پاکستان پر ضد په رښتیا هم تبلیغات کېدل او که کېدل په کومه کچه؟
تبلیغات خو ښه نه لګېږي په چا باندې. په دغه څوارلس کلونو کې د دولت او د ولس موضوعګیري د پاکستان په هکله متفاوته وه. په ولس کې کرار کرار دغه شعور او بیداری منځته راغله چې دوی هغه اصلي چیره د پاکستان په میډیا او رسنیو کې افشا کوله، او په دې اخرو وختو کې تقریبا یو اجماع منځته راغلی وه د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنګ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دي چې دا ډلې تپلې تجهیزیي تمویلیې پروژې ورته جوړوي او رالیږي او دلته اضطراري حملات کوي. مګر د حکومت موضوعګیري بله وه. په ټول دغه دیارلس څوارلس کلو کې حکومت خورا نرمه موضوعګیري درلوده د پاکستان په هکله، او تل یې دا ټینګار کاوه او په دې فشار راوړ چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتو نه ګټه واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره پخلا کړي او د مذاکرې نیستې کښېنوي. دغه نهو میاشتو کې هم ډېرې هلې ځلې په همدغه سمت کې وسولې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد تبلیغات ودروي. نو افغانستان کله له پاکستان په دې اړه غوښتنه نه ده کړې، ولې پاکستان غوښتنه کوي؟
نو علت یې همدا دی چې هغوی کار سره تبلیغ وکړي، چون واقعیت نلري خپله د پاکستان ولس هم پرې اعتبار نه کوي. او په افغانستان کې مخصوصا که موخه د افغان ولس وي، نو دوی خو اوس بېخي څېره د پاکستان پېژندلې، او د هغوی تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفی ته. مګر د منګه د دولت موضوع کړي چې هېڅ وخت دوی دا توقع نه درلودله، هغه شی دی چې دوی ډېر ورخطا کړي دي. او دوی دا غوښتنې کوي چې باید
متقابل تبلیغات بند سی منظور دی دولت خلق بله. دی چه دی دغه مسائل عنانی
رنجبر سه فکر نکوی چه پا ورستویو که یوش میر فعالانو پا افغانستان که غشتن وقتا چه دی پاکستانی محصولاتو بندی دی تحریم ولگی جه هر یقل خلق دی ناخلی فکر کوی چه دی پاکستان لپاره بدا مسئله مهمه بی؟
خورا موی بدا ما اولان دی هم عرضو که چه موزی دی ورست دیر روخانه سه بدا خپل خلق بدون دی چه دی دولت لخوا تشویق چی دوی دا پریکړه وکړي چې بعضي محصولات اصلا وارد نکړي او کوشش وکړي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. رودا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او د اقتصاد پاکستان اغیزه کوي، مګر بل خواهی چې هغه له دې نه هم مهمه دی هغه دا دی چې اوس پاکستان یو حالت کې واقع دی چې دی باید یو آخري پریکړه وکړي.
د سیاسي چارو کارپو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې محاوره اورېدای شي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. آیا کله مو داسې خواخوږی سړی لیدلی چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپله ټوله پانګه مصرف کړي؟ یو مثال یې زه اوس درښیم. یو ډیر بډای مصرای غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له کبله بې کوره او مهاجر کیږي د پناه ځای وي. د موضوع جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
هغه مصرای میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو یې غوښتنه کړې چې خپل یو لری پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځانګړی هیواد پکې جوړ کړي، وایي له هنګري څخه خبرېدونکو عکسونو یې دې کار ته نیت کړی دی. مصرای میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. A copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لارې د ایتالیا او یونان سره زمانه ته ولېږل او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو چاپو پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به یې قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر 1,00,000 پورې کډوال هلته بوزم، نور کارونه بیا زه خپله تمامولی شم. نجیب ساویریس په مصر کې د یو ستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په وروستیو کلونو کې فعالیت د منځني ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوي دي. دی په مصر کې له ډېرو معتبرو څیرو څخه ګڼل کیږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې یې له ایټالیا او یونانه د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی په دې اړه ساویروس پرون رویټرز خبري آژانس ته وویل هر څه یو حد لري، بس دی نور. د سمندر پر غاړه د یو کوچني هلک د مړي عکس او هغو عکسونو چې له هنګري څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خپرېږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کېږي، زه مجبور کړم چې دا پرېکړه وکړم. له هغوی سره د حیواناتو په توګه چلند کېږي، خو د هغوی ګناه څه ده؟ د مصري میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري آژانس سره دا مرکه کړې ده. د دې مصري پانګوال د اقدام ساری نه لري. د یونان او ایټالیا د حکومتونو ځواب په دې اړه نه دی څرګند.
د ژوند رنګونه
خپل نوم راته وای.
نوم یې محمد کبیر.
څه کاروبار باندې بوختی؟
بس دغه هوټل په کار چوپان کباب کړی.
دا هوټل مو څومره وخت کې جوړ کړی؟ د تاسو خپل مشرې که بل څوک یې پراس کېده؟
نه، زه خپل مشرې مې 25 کاله شو چې دا کسب کوم.
کوم کوم ډول کبابونه دلته خرڅېږي؟ هغه مشهور کبابونه کوم دي؟
و چوپان کباب کړی د چرګان دي.
څنګه بیا تاسو خپل دا کباب پخولای شئ؟ یعنی هغه کوم جوړولو طریقه چې تاسو زده ده؟
خدا غزه کې غوخه ته ورته ټوټه ټوټه کوو، نیم ساعت یل د کباب پخور ناخته کوو، یا نه چی شي ما خام غوخه ده.
او بیا دا کباب ډیر نوم لري، دا څه علت ده چې دا ډیر مشهور ده دا کباب؟
مزادار نه ده، مزادار کباب
کومه غوخه نه پخوي؟ د څه غوخه ده؟ د خوسي ده، د
پسته غوخه ده، پسته غوخه سیرله ده، پسته ده.
څنګه د مشتریان مو خلک ډیر راضي ډیر شوقي دي خلک د کابل
کې؟ شوقي دي سر وو د چوبان کباب ډیر شوقي دي.
څنګه د کاروبار نه مرضي د هوټل عاید مو څومره ده؟ گزارم په کې خوشاله یې؟
شکر الحمدلله، او گزارم ولې نه کیږي؟ خپل لوی مزدوري پیدا کوو.
نور شاګردان هم لري، کارکون کې هم لري؟ څو نفر مو هوټل کې دي؟ یعنی نور هم سره خلک شته؟
او دوله شاګردان لرم، دوله سم شاګردان دي، او خپل ور سره بیا لس نفر.
بیا څنګه ده هغوی چې کار کوي؟ هغوی باندې هم کباب پخوي؟ که کباب تاسو سره پخوي او هغوی نور کارونه کوي؟
نه، کباب هم پخوي، نور کارونه هم کوي. مغه کباب پخوي، ولاړ مغه دي.
او دغه وظیفه مو څنګه مثلا انتخاب را مخکې نه نور کورنۍ غړي هم دا کار کوي یعنی څنګه دغه کار ترالی چې هوټل باید ولري
وظیفه خپل صاحب صاحب دولت د افتاد یګ نه مجاهدین راغله بس جلال آباد په خار کې مې شروع وکړ وانډیوال مې په دې قسم مې شروع
مخکې غي نه دولت کې وځله
مخکې صاحب صاحب او وایي صاحب صاحب
اوس څنګه دا چې هغه مخکې صاحب صاحب وایي اوس آزاد کار کوي څومره فرق د کار کې مو هغه کار خو دا خدای څنګه ده
هغه خو د وطن لپاره هم کمربند تړلې او دا آزاد کار د خپل کارم نو مسولیت څه ده بګیو نه د دولت مسولیت را بځی نه
یعنی د کار کې خوشاله
یې خوشاله یم صاحب الحمدلله
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې
تاسو نو خوشاله موافق اوسې
وبجه او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو یو بل نیم ساعته خبری مجله پیل شوه چې امید مرزبان به پکې ستاسو کوربوي امید جان
تشکر آقای تکل صبح بخیر به شما و به شنونده های عزیز امیدوارم امروز را به خوشی آغاز کرده باشین من امید مرزبان تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما هستم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید نظامیان آمریکایی دخالتشان در حمله هوایی هلمند را رد کردند از اظهارات تند و احساساتی صدها نفر بر علیه پاکستان در ولایت کاپیسا با شما گزارش خواهیم داشت و با یکی از هواخواهان تیم افغانستان در تهران صحبت خواهیم کرد بازی که امروز میان افغانستان و ژاپن در تهران برگزار می شود بازی جذاب خواهد بود برای افغانهایی که در تهران هستند گزارش های دیگر هم داریم و اما حالا سرویس خبری این مجله سرخط چند خبر نیروهای آمریکایی این ادعای مقامهای افغان را رد کردند که گویا در حملات هوایی ناتو 11 افسر مبارزه با مواد مخدر افغانستان کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا گفته که نیروهای هوایی کشورش با یک حمله طیاره بی پیلوت یک شهروند بریتانیا را در سوریه کشتند. و صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که به دنبال کشته شدن 16 سرباز این کشور حزب کارگر کردستان را نابود خواهد کرد. تفصیل خبرها نیروهای آمریکایی این ادعای مقامهای افغان را رد کردند که گویا در حملات هوایی ناتو 11 افسر مبارزه با مواد مخدر افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه پخش شده از دفتر براین تریبس سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان آنها در این حمله دخیل نبودند. یک مقام آمریکایی به رادیو آزادی گفت که حمله نیروهای بین‌المللی در ولایت هلمند نه بلکه در ولسوالی میوند ولایت قندهار در همین روز رخ داد و تلفات به نیروهای افغان وارد نکرده است. اما پیش از این مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 11 افسر افغان یک شنبه شب در ولسوالی گرمسر هلمند هدف یک حمله نیروهای بین‌المللی قرار گرفته و کشته شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 34 شورشی در نتیجه چندین عملیات در نقاط مختلف این کشور خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت عملیات جداگانه با شرکت نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی در دو روز گذشته راه اندازی شدند. به نقل از وزارت داخله این عملیات به هدف سرکوبی شورشیان در ولایت‌های لغمان، تخار، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، قندهار، زابل، اورزگان، میدانوردک، لوگر، غزنی، خوست، پکتیا و هلمند راه اندازی شدند. در خبرنامه وزارت داخله آمده که در این جریان 16 شورشی زخمی شدند و مقدار از سلاح و مهماتشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. حکومت چین برای افغانستان وسایل خاص تلاشی یا چک امنیتی کمک میکند تا برای برقراری امنیت از آن استفاده شود. دینگ شی جونگ سفیر چین در کابل دیروز گفت شماری از متخصصان چینایی به افغانستان خواهند آمد تا در نصب این وسایل همکاری کنند و همچنان برای نیروهای افغان طریقه استفاده از آنها را آموزش بدهند. ادامه این خبرها صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای هوایی کشورش با یک حمله طیاره بی پیلوت یک شهروند بریتانیا را در سوریه کشتند. به گفته دیوید کامرون این مرد تصمیم داشت تا حملات را علیه بریتانیا طرح‌ریزی کند. کامرون دیروز در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت در حمله نیروهای هوایی این کشور 3 جنگجوی گروه شورشی دولت اسلامی در سوریه کشته شدند. به گفته صدر اعظم بریتانیا سارنوالی کشورش اجازه این حمله را صادر کرده بود. دیوید کامرون از بریتانیایی کشته شده به نام ریاض خان یاد کرد و گفت که این مرد هنگامی که در یک موتر به سوی شهر رقه در حرکت بود هدف گرفته شد. صدراعظم آلمان میگوید ورود سیلی از پناهجویان در سالهای آینده در کشورش تغییر می‌آورد. انگلا مرکل روز دوشنبه در حال چنین گفت که در جریان دو روز حدود 20,000 پناهجوی غیر قانونی وارد آلمان شدند. در این حال ورنر کراوس، قمندان پلیس شهر مونشن، به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش دیگر پناهجویان را نیز می‌پذیرد.
Übers ganze Wochenende können wir sagen, dass wir insgesamt ca. 20.000 Flüchtlinge hatten.
Omegoyat dar rozhay shanbe u yak shanbe mitavanam baraytan begoyam ke hama 20000 panahjo az Utrish u Hungary ba Munchen rasidan. Ma dar intezar railhay degar ham hastim ke imkan darad bayn 1000 ta 2000 panahjo ra inja biyavarand. ورود پناهجویان که اکثراً شهروندان افغانستان، سوریه و عراق هستند، به هنگری و از آنجا به اتریش و آلمان ادامه دارد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که 11 زائر شیعه مذهب عراقی در نتیجه یک رویداد ترافیکی در غرب ایران کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مهدی شاکری، یکی از مقام‌های پلیس ترافیک همدان، گزارش داده که در این رویداد 10 زن و یک مرد جان دادند. 24 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. به گفته مهدی شاکری، حادثه زمان رخ داد که زائران شیعه از شهر قم باز می‌گشتند. ایران از جمله کشورهایی است که مسئولیت ترافیکی پایین دارد و همه ساله حدود 18,000 تن در رویدادهای ترافیکی در آن جان می‌دهند. صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که به دنبال کشته شدن 16 سرباز این کشور حزب کارگر کردستان را نابود خواهد کرد. احمد داود اوغلو در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت تروریستان باید در کوه ها نابود شوند. به گفته او کوههای ترکیه نباید به تروریستان سپرده شوند. دیروز همچنان اردوی ترکیه گفت که 23 موضع شورشیان حزب کارگر کردستان را هدف گرفته است. در حمله ای که یکشنبه در ولایت جنوب شرقی حقاری ترکیه رخ داد، 16 سرباز ترک کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی سال 2018 امروز افغانستان دشوارترین بازی خود را برگزار می‌کند. تیم فوتبال افغانستان در برابر ژاپن، یکی از تیم‌های رده اول آسیا، در استادیوم ورزشی آزادی تهران به میدان می‌رود. انتظار می‌رود ده‌ها هزار تماشاچی افغان به استادیوم آزادی بروند و این بازی را که ساعت 5 بعد از ظهر با وقت تهران برگزار می‌شود تماشا کنند. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان پیش از این در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده است. ژاپن 5 بار به جام جهانی فوتبال راه یافته و 4 بار قهرمان آسیا شده است. اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا است. شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. نظامیان آمریکایی دخالتشان در حمله هوایی هلمند را رد کردند.
There were no strikes conducted by US or NATO forces in Helmand province on 6 September.
اظهارات تند و احساساتی صدها نفر بر علیه پاکستان، این بار در ولایت کاپیسا.
با او شان و شوکت روسی پوزش مالیده شد. تو چطور مانده میشی؟ این خاکات شیر مرداد.
در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق میزنیم و بعد تهران هم میرویم، جایی که امروز تیم فوتبال افغانستان در برابر ژاپن به میدان میرود. با یکی از هواخواهان تیم افغانستان در تهران صحبت خواهیم کرد.
فقط ما از این خوشحال هستیم که تیم ملی افغانستان ما یک بار دیگر به نام تیم ملی افغانستان به نام سفیران صلح وجود داره.
و در رویدادهای جهان میشنوید که صدر اعظم آلمان گفته است ورود ده ها هزار پناهجوی خارجی به آلمان وضعیت این کشور را تغییر خواهد داد. سلام و صبح بخیر دوباره. در این مجله خبری رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام می‌رسونه. ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. ایالات متحده آمریکا هر گونه دخالت قوای هوایی این کشور را در حمله بر ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند رد کرد. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی شام روز یکشنبه 11 پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی گرمسیر کشته شدند. اما دفتر نیروهای ائتلاف در افغانستان این ادعا را دیروز رد کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر. پس از خبرساز شدن حمله هوایی در ولایت هلمند که تلفات سنگین به نیروهای افغان وارد کرد، اردوی ایالات متحده در افغانستان میگوید این حمله را انجام نداده است. یک شنبه شب این رویداد در ولسوالی گرمسیر صورت گرفت و 11 پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر را کشت. مقام‌های افغان پیش از این گفته بودند که حمله سوی نیروهای ائتلاف بین المللی صورت گرفته است. اما یک مقام اردوی آمریکا که در دفتر براین تریبس سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان کار می‌کند، بر رادیو آزادی گفت حمله نیروهای بین المللی در ولایت هلمند نه بلکه در ولسوالی میوند ولایت قندهار در این روز رخ داد که تلفات به نیروهای افغان وارد نکرده است. چیزی که من تایید کرده میتوانم همین که هیچ حمله از سوی نیروهای آمریکایی و ناتو به تاریخ 6 سپتامبر در ولایت هلمند صورت نگرفته است. نیروهای آمریکایی یک حمله را به تاریخ 6 سپتامبر در ولسوالی میوند ولایت قندهار انجام دادند تا مخالفین را عقب زنند. در این میان باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله میگوید 11 افسر در حمله یکشنبه شب کشته و 4 تن دیگر از این افسران زخمی شدند. به گفته آقای احمدی کاروان نیروهای افغان مشغول عملیات در ولسوالی گرمسیر بودند و میخواستند تا قاچاقبران مواد مخدر را دنبال و دستگیر کنند. معین وزارت داخله افغانستان این را نگفته که حمله هوایی در ولایت هلمند از سوی کی صورت گرفته است. اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای آمریکایی حمله را در ولسوالی گرمسیر انجام دادند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که افسران افغان یکشنبه شب هدف یک حمله نیروهای بین المللی قرار گرفتند.
پرسنل پلیس مبارزه مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده چون به منطقه ریگستان ولایت هلمند ولسوالی گرمسیر اینا میرن در ساحه به خاطر عملیات بر علیه قاچاقبران مافیا مواد مخدر. متاسفانه نیروهای ائتلاف حمله میکنند. 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
بار مسئولیت این حمله به خاطر بر امریکا انداخته شده که قوای هوایی این کشور در عملیات در ولسوالی موساقلای ولایت هلمند چند حمله را علیه طالبان انجام دادند. اما فاصله میان موساقلا و ولسوالی گرمسیر به باور مقام‌های نیروهای بین المللی زیاد است. در گذشته در همچون موارد نیروهای ائتلاف بین المللی از تحقیق در چنین رویدادها سخن می‌گفتند، اما حالا با یکبارگی دست داشتن در این حمله را رد کردند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود همین که اگر نیروهای بین المللی حمله یک شنبه شب را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند انجام ندادند، پس کیها می توانند در عقب این حمله قرار داشته باشند. در روز از حمله بر گرمسیر خبر داده شد که پاکستان در آن روز گفت یک تیاره بی پیلوت را موفقانه آزمایش کرد و در حمله توسط آن 3 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دشوار در مقابل ژاپن به میدان می رود. این بازی در تهران برگزار می شود. شما نتیجه بازی را چه پیش بینی می کنید؟ با شماره 818 به ما SMS بفرستین و بگویین که پیش بینی شما از این بازی چی هست. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان را کوتاه مثل SMS بنویسین و با شماره 818 بفرستین. در همین برنامه پیام هایتان را خواهیم خوان. دیروز شعارهای ضد پاکستان یک بار دیگر از کاپیسا به گوش رسید. صدها نفر در یک گردهمایی پر از احساسات پاکستان را در ناآرامی‌های افغانستان دخیل دانستند. این گردهمایی را روند سبز گروه به رهبری امرالله صالح رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان سازماندهی کرده بود. در گزارش احمد حنایش از کاپیسا بیشتر می‌شنویم.
این گردهمایی به روز دوشنبه در مرکز ولایت کاپیسا از سوی روند سبز افغانستان برگزار شده بود که در آن شمار زیادی از باشندگان مناطق مختلف این ولایت حضور یافته بودند. قاضی تیمورشاه بشار رئیس دفتر روند سبز افغانستان در ولایت کاپیسا که از شمار سخنوران در این گردهمایی بود گفت
طالبان و حکومت پاکستان با اسناد بسیار معتبر ثابت ساختند که دشمن ملت ما هستند. در حملات انتحاری گذشته و اخیری که در کابل و سایر ولایات افغانستان اتفاق افتاد و منجر به شهادت صدها و هزاران هموطن ما شد، دست سازمان خوناشام آیسای پاکستان سهیم اند. ترور شخصیت‌های ملی ما که از سردار شهدا شهید احمد شاه مسعود شروع و الی اکنون ادامه دارد، جنایات دیگر طالبان و آیسای می باشد. بنان از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهیم با مخالف سیاسی خطاب کردن با طالبان و سیاست تضرع کردن با پاکستان مردم ما را به صلح نخواهد رساند.
در این گرد همایی احساسات اشتراک کنندگان در اعتراض به ادامه حملات و مشکلات بدامنی که آن را به دست داشتن پاکستان نسبت می دادن بسیار گرم بود. برخی از کسانی که در این گرد همایی کاپیسا صحبت می کردن هشدار دادند که جوانان افغانستان از کشورشان پاسداری می کنند.
با او شان و شوکت روسی پوزش مالیده شد، تو چطور مانده میشی؟ این خاک خاک شیرمردان، اگر یک تعداد شیرمردان شهید شد، یک تعداد دیگه نوجوان پیدا شد.
واکنش و اعتراضات مردم در ولایت کاپیسا در حالی در مورد افزایش مشکلات امنیتی در افغانستان صورت میگیرد و در آن دست پاکستان را دخیل میدانند که در این اواخر برخلاف گذشته مقامات حکومتی افغانستان نیز در برابر پاکستان موقف جدی تر گرفتند.
از سخنان تند باشنده های کاپیسا بر ضد پاکستان شنیدید. این گونه سخنها در این روزها از سراسر افغانستان شنیده می شود و حتی مقام های دولتی نیز از همچو اظهارات تند دریغ نکردند. اما در آن سوی مرز این چنین سخنان ناراحت کننده و بی‌باکانه تلقی می شوند. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی و امنیت ملی به تازگی گفت که سخنان ضد پاکستان بر روابط میان کابل و اسلام آباد آسیب می رساند. او از مقام های افغان خواست مانع چنین اظهارات تند ضد پاکستانی شود. در همین سخنرانی سرتاج عزیز از دوستی و حتی خونشریکی افغان ها و پاکستانی ها حرف زد و گفت که پاکستان دارای بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. تقریبا همین سخن ها را راحیل شریف لوی درسید پاکستان هم تکرار کرد و گفت که از ناامنی روزافزون در افغانستان نگران است. شریف هم تاکید کرد که اسلام آباد آنچه در توان دارد برای آوردن ثبات در افغانستان انجام خواهد داد. وی به گونه مثال از عملیات نظامی در مناطق قبایلی پاکستان یادآور شد.
عملیات ضرب عصب در حال آغاز شد که تنروان رهبری پاکستان را به چالش گرفتند. وضعیت امنیتی در پاکستان بد بود ولی امروز با کمک خداوند، دعای ملت، تلاش ها و قربانی های اردو و ادارات امنیتی پاکستان این وضعیت تحت کنترل در آمده است.
و اما افغان ها به این همه اظهارات ظاهرا دوستانه مقام های پاکستانی به دیده شک و تردید می نگرند و گاهی هم ضرب المثل معروف را یادآور می شوند که آزموده را آزمودن خطا است. حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله. نیروهای آمریکایی این ادعای مقام های افغان را رد کردند که گویا در حملات هوایی ناتو 11 افسر مبارزه با مواد مخدر افغان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 34 شورشی در نتیجه چندین عملیات در نقاط مختلف این کشور خبر می دهد. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای هوایی کشورش با یک حمله طیاره بی پیلوت یک شهروند بریتانیا را در سوریه کشتند. صدر اعظم آلمان گفته ورود سیلی از پناهجویان در سالهای آینده در کشورش تغییر می آورد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که 11 زائر شیعه مذهب عراقی در نتیجه یک رویداد ترافیکی در غرب ایران کشته شدند. و در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی سال 2018 امروز افغانستان دشوارترین بازی خود را برگزار می کند در برابر ژاپن. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما فراموش نکنید که هنوزم چشم برای اسمس ها و پیام های شما هستیم از طریق اسمس. البته اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 با ما بنویسین و بگوین که بازی امروز افغانستان و ژاپن را چگونه پیش بینی میکنین نتیجهش. البته پیش از اینکه بپردازیم به دیگه مسائل از جعفر احمدی میشنویم که در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را درباره اختلاف میان رهبر جدید طالبان و شماری از قماندانان این گروه نشر کرده است. روزنامه می نویسد ملا اختر محمد منصور در چند هفته گذشته صدها مرد مسلح را به ولایت زابل فرستاده تا با افراد ملا منصور دادلا بجنگند. بنوشته روزنامه این افراد به گونه آشکار از اعلام بیعت به ملا اختر محمد منصور خودداری کردند. ملا اختر محمد منصور چند پیش به عنوان رهبر جدید طالبان معرفی شد. روزنامه می نویسد در دو هفته گذشته میان افراد این دو گروه درگیری های تازه صورت گرفته است. بنوشته نیویورک تایمز تا حالا نتیجه روشن این درگیری در منطقه دیدن نشده است. روزنامه به نقل از حاجی اسدالله کاکر عضو شورای ولایتی زابل می نویسد که ملا اختر محمد منصور به والی تازه معرفی شده طالبان در زابل دستور داده تا ملا دادلا را از زابل بیرون براند. روزنامه می نویسد زمانی که دادلا زابل را ترک نکرد رهبر جدید طالبان افراد مسلح خود را دنبال وی فرستاد. روزنامه به نقل از کاکر می نویسد رهبر طالبان می خواهد تا ملا دادلا را که از قبیله خود حمایت می کند ابتدا از این محل دور بسازد و بعد وی را از بین ببرد. نیویورک تایمز از برخی مقام ها نقل قول کرده که نشانه های وجود دارند که طرفداران ملا دادلا با شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی همدردی دارند. در ادامه گفته شده که همین مسئله سبب بروز اختلافات بیشتر میان ملا اختر محمد منصور و گروه داعش شده است. حاجی محمد نصرتیار ولسوال ارغنداب زابل به نیویورک تایمز گفته است شورشیانی که گمان می رود با داعش ارتباط دارند در بسیاری از جنگ های زابل در کنار افراد ملا منصور دادلا علیه شورشیان وفادار بر رهبر جدید طالبان می جنگند. و خبرگزاری ایرن سازمان ملل متحد مطلب را درباره ملیشه های طرفدار حکومت افغانستان نشر کرده است. در مطلب آمده زمانی که 30 مرد مجهز با کلاشینکوف به خانه مرد به نام محمد میاخیل رفتند و از او پول هنگفت و 3 تن گندم تقاضا کردند، میاخیل فهمید که زمان ترک خانه و کاشانه‌اش فرا رسیده. ایرن به نقل از میاخیل می نویسد آنها برای ما 2 ساعت فرصت دادند تا پول را بپردازیم. به گفته ای میاخیل مردان تفنگدار برایش گفتند که اگر خواستشان را برآوردن نسازد خانهش را آتش خواهند زد و خانوادهش را هم خواهند کشت. در ادامه آمده است که میاخیل قادر نبود 3 تن گندم و 120 هزار افغانی بپردازد، بنابراین خانوادهش مجبور شد تا ولسوالی خان آباد قندوز را ترک کند. ایرن به نقل از هدایت الله امیری ولسوال خان‌آباد قندوز نوشته است که امسال تنها در این ولسوالی شمار افراد ملیشه از 1000 به 3000 تن افزایش یافته است. ایرن به نقل از غیر نظامیان در قندوز می نویسد که همزمان با استفاده در حال افزایش از ملیشه ها در سال جاری میزان بدرفتاری ملیشه ها با مردم نیز زیاد شده است. بنوشته ایرن مردان مسلح به اخاذی دزدی و تجاوز بالای مردم ادامه می دهند.
در مسابقات فوتبال راهیابی به جام جهانی سال 2018 امروز افغانستان دشوارترین بازی خود را برگزار میکند. تیم فوتبال افغانستان در برابر ژاپن یکی از تیم‌های رده اول آسیا در استادیوم ورزشی آزادی تهران به میدان می‌رود. انتظار می‌رود ده‌ها هزار تماشاگر افغان به استادیوم آزادی بروند و این بازی را از نزدیک تماشا کنند. یکی از این تماشاگران علی پهلوانزاده مسئول هماهنگی ورزشکاران مهاجر افغان در ایران است. با وی از طریق تلفن صحبت کردم و درباره این تیم و آمادگی هایش برای تماشای این بازی پرسیدم.
عرضم بزرگ شد روزی که تیم ملی افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران شده تیم ملی افغانستان بودیم. نه تنها ما، امثال علی پهلوانزاده، صدها علی پهلوانزاده کنار تیم ملی بوده. فقط ما از این خوشحال هستیم که تیم ملی افغانستان ما یک بار دیگر به نام تیم ملی افغانستان ثابت شد که تیم افغانستان به نام ورزش، به نام سفیران صلح وجود داره.
در بازی که با سوریه برگزار میشد در مشهد بیرقای افغانستان در اطراف شهر دیده میشد. در تهران چطور است؟
بازی سوریه را ما کنار تیم ملی افغانستان در استان خراسان بودیم. مردم خیلی اشتیاق داشتن که تیم ملی خود را از نزدیک ببینن، استقبال شد. ولی در تهران هم از لحاظ روحی، روانی، بدنی آمادگی کامل انشاءالله داشته باشن.
تشکر. و سوال
ما با دوستا با
بله، و سوال آخر آقای پهلوانزاده، اویی که خیلی ها پیش بینی میکنن که تیم افغانستان در مقابل ژاپن شکست خورد و نظر به رده بندی فیفا هم و پیش بینی های کارشناسان هم چون این دیده میشه که تیم ژاپن برنده شود، آیا برای شما برد و باخت تیم افغانستان مهم است در این بازی؟
برد و باخت خب چون سده جنگ و بدبختی تو افغانستان بوده، برای اولین بار سطح دنیا میدرخشن به نام تیم ملی افغانستان. این تیم ملی افغانستان اگه ببره بعد ما افتخار میکنیم. در عرصه ورزش ما افغان هم چیزی به نام تیم ملی داریم، حرف برای گفتن مهم نیست. ولی همین که تیم ملی افغانستان فیفا به رسمیت شناخت یا جهان به رسمیت شناخت که افغانستان هم به نام تیم ملی داره، این برای ما قابل قدر و ارزش است.
یکی از افغانهایی که در ایران زندگی میکنه در رابطه با بازی امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا قدیر جویا، کارشناس فوتبال و کمک مربی قبلی تیم فوتبال افغانستان را با خود دارم. از طریق تلفن از وای هم نظرش را میپرسیم. جناب جویا صاحب، به برنامه خوش آمدید. از بازی امروز چه پیش بینی میکنین؟
به نام خدا و عرض سلام و احترامات خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو آزادی.
بازی امروز یک بازی اساسی برای تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد بود، چون در مقابل یک حریف بسیار قدرتمند در سطح آسیا قرار داره. چنانچه ما و شما آگاهی داریم تیم ملی فوتبال ژاپن یکی از تیم‌های مطرح فوتبال آسیا هست که تا حال چند دوره قهرمانی آسیا به دست آورده و همچنان سابقه حضور در مسابقات جام جهانی داره و یکی از تیم‌های بسیار با ارزش و در رده اول آسیا قرار داره، که امروز برای تیم ملی فوتبال افغانستان یک بازی دشوار خواهد بود. چنانچه ما و شما می‌دانیم که تیم ملی فوتبال افغانستان تا یک دهه اخیر نو سرپای استاد شده و زحماتی که بعضی از مربی ها مثل جناب آقای لالی، کلاوس اشتورو و همچنان اوبرمن و اسکلجیج و آقای کارگر کشیدند، چهره های جدیدی در سال جاری برای تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت کردند که همگی بازیکنانی هستند که در سطح اروپا در باشگاه اروپایی فوتبال کردند و تجربه فوتبال در اروپا دارند و در بازی گذشته ما شما دیدیم که نتایج قابل قبولی به دست آوردند. و یک مشکل عمده و اساسی است که ما بازیار در داخل افغانستان میزبانی کردن نمیتونیم. اگر در داخل افغانستان میزبانی کردن میتونستیم، باز شرایط بازی بسیار بهتر خواهد بود.
تشکر جناب.
میتونستیم از حضور تماشاگران استفاده بکنیم، میتونستیم از آب و هوای کشور استفاده بکنیم و میتونم بگم که امروز برای تیم ملی فوتبال افغانستان یک بازی سخت خواهد بود. برای ما بسیار جای افتخاره که در میادین بین المللی تیم ملی ما حضور داره داره رقابت میکنه.
با شکر زنده باشین. متاسفانه باید ختم بکنیم گفتگو را با شما، چون وقت برنامه خیلی زیاد اجازه نمیده. فقط چند لحظه دیگه فرصت داریم چند تا پیام کوتاهی را که شنونده از طریق اس ام اس فرستادن با شما بخونم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که نظر به بازی‌های قبلی امید پیروزی تیم افغانستان را در برابر ژاپن نداریم. جاوید از جبلسراج نوشته که با امید پیروزی 1-0 تیم ملی کشور. جمشید از پروان نوشته که 2-0 به نفع افغانستان. محمد از کابل نوشته که امیدوارم تیم فوتبال افغانستان در مقابل ژاپن به پیروزی برسد. و حالا هم همکارم جاوید نعیمی نگاهی دارد به مسائل، به اظهارات اخیر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که گفته ورود سیلی از پناهجویان در سالهای آینده در کشورش تغییر می آورد.
آلمان و اتریش با جبین باز از پناهجویان استقبال کردند، چیزی که در هنگری نشد و در ذهن آنهایی که کشورهایشان را ترک کردند مفکوره خوب از هنگری بر جان نماند. بانک آلمان برای پذیرش هزاران پناهجو ابراز آمادگی کرده، صدر اعظم این کشور از تغییر حرف میزند. انگلا مرکل روز دوشنبه گفت امیدوار است ورود پناهجویان غیر قانونی به آلمان تغییر مثبت بیاورد و کشورش تعهد دارد که به این هدف دست یابد. او گفت که برخورد همه در آلمان افتخار برای کشورش نزد جهانیان شد.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepuppt
haben. میخوام از کسانی سپاسگزاری کنم که در وضعیت فوق‌العاده با پناهجویانی که از سوریه و سایر جاها آمدند همکاری کردند. اداره فدرال، رضاکاران حکومت، کارمندان شاروالی، کارمندان خط ریل و اردو، مردم آلمان از پناهجویان استقبال گرم کردند و تصویر از آلمان ارائه کردند که ما به کشور خود افتخار کرده میتوانیم.
Ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
ائتلاف تحت رهبری انگلا مرکل توافق کرده که برای پناهجویان تا 6 میلیون یورو کمک میکند. صدر اعظم آلمان گفت کشورش با این چالش هر گونه برخورد لازم کرده میتواند. در این حال فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه گفته است کمیسیون اروپا برای برنامه‌های آمادگی می‌گیرد که بر اساس آن برای حداقل 120 هزار پناهجوی غیر قانونی زمینه زندگی و پذیرش فراهم می‌شود.
رنگ‌های زندگی.
نام شایموس.
باشندی کجا هستین؟
باشندی استیدو.
استیدو کجا؟
پنشیر.
منطقه شما به نام چی یاد میشه؟
منطقه ما به نام درس.
بسیار نام زیبا داره دره. در این پنشیر خودت میشه بگویی که چطور یک جای است و چگونه آب و هوا داره؟
آب و هواش خوب است. درختاش خوب است. دریا داریم، چشمه داریم.
کدام موسم در میجه بسیار زیبا میباشند؟
در تابستون، در بارش.
مردم دره زیادتر مصروف چی کار بار است؟
خدای دیقونی داره مردم.
خانم هم کار میکنن در زراعت و در زمین و باغ و اینا کار میکنن
کم
مردم؟
کم کم یعنی خیشا و ای چیزا میکنن.
مثلا میوه که میرسه اینا میچینن میباره؟
چرا نیه میچینن. وقت چارمغز چارمغزش، وقت سیب سیبش.
چارمغز به چی شکل از درخت جمع میکنن؟
چوب میگیرن میتکنن شور میدنش میریزه گلیلی میشه. چارمغز بسیار بلند است، اگه بیفتن خدا نخواسته اوگر میشن. مردای جوان میبرن در درخت میتکنه غرغر غرغر میریزه.
یک درخت چهارمغز در حدود چقدر چهارمغز شاید داشته باشه؟
یک ده بوجی میکنه، پنج بوجی میچینم میبرنشه.
وقتی که چهارمغز در درخت میرسه پوستش چی رنگه؟
پوستش سبز است. پوستش سبز است، اینطور دموزک میشه وقتی که میرسه مای میزبان.
آب چطور در می قسمت دره به چه شکل است؟ مردم در خانه خود آب دارن یا یک از بیرون از دریا میارن؟
می از دریا میارن، از چشمه میارن، چام ندارن. جوی است، او جوی از میره زیر خانه ما، از جوی او میبردارن، خود ما میاریم.
و یک غذای عنعنوی که مردم پنجشیر او را خوش دارن کدام غذا هست؟
یک چیز نوم خوبه که داره قطخ است.
و همی قطخ همیشه بر ما بگوین که قطخ چی نوع غذا هستی؟ از چی جور میشه؟
از شیر جور میشه، از دوغ جور میشه. همی دوغ در دیگ میندازن، ایر جوش میدن، ایر قطخ میشه. ایر قطخ باز در خلطه گد میدن، اوش که رفت باز ایر مشت میکنن، نمک میندازن، مشتش میکنن، قطخ میمونن. این غذای اوستان است. قطخ یک چیز خوب است. باز ایر سوغات میاریم به مردم های ما، این کسایی که کابل است روان میکنن.
زنده باشین، از شما یک جهان تشکر.
از شما هم تشکر که با رادیو آزادی هستید. به پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد